شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو سلامونه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د بین الافغاني خبرو ځنډیدلې غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي او حکومت به هم پکې د یو ټول شموله هیئت له لارې ګډون وکړي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولی. دا مو د سر موضوعات دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوړئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی سره په چین کې د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد او ترکي چارواکو ویلي چې د ابوبکر البغدادي خور نیول ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې ویغونډې پر پلان خبرې کړي چې د افغانستان د حکومت استازي او د وسلوالو طالبانو نمایندګان به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې ده. دا غونډه باید تیره میاشت شوې وای خو وځنډول سوه. تر اوسه د افغانستان حکومت وایي چې د غونډې لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یو ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازی توپ یو ټول شموله پلاوی کوي. د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول شو جلا ده. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په دې اړه ویل شوي دي چې دوی په غونډه کې د ګډون لپاره د پلاوی پر ټاکلو کار کوي.
ولیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دي. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته د اعلان کړي.
د ارګل لوري په خبر پاڼه کې چین خبره سوي ویل سوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او د خلکو رول مهم بللی دی. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی چې حکومت باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره د سولې په اړه کېږي په سر کې وي، خو د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند اتاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د عملیاتو هدف په بټکوټ کې خلکو ته د امنیت ټینګول دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د پوځي عملیات پرون پیل شوي او په بریالیتوب روان دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورته پوځي عملیاتو په ترسره کولو لګیا دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي تېره شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. د دې ګوند یو بل مشر اکرم خان دوراني خبریالانو ته ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو د حکومت له مرکچي پلاوي سره په کتنه کې د مظاهرتچیانو پر څلورو غوښتنو چې یوه یې د صدراعظم عمران خان استفاده ټینګار کړی، خو په بیان کې چې د صدراعظم عمران خان له دفتره خپور سوی ویل سوي چې خان به د اپوزیسیون په غوښتنه هیڅکله استعفا ونه کړي. په بیان کې د پاکستان د صدراعظم په حواله لیکل سوي دي چې اپوزیسیون دې د حکومت زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. دا مولانا فضل الرحمن لوري رابلل شوی اعتراض د اکتوبر په 28مه پیل شو. دوی د اکتوبر په 1 په ماښام کې اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه راهیسې په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت د ډلی یادایش د وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي مشر خور د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه په تر کنټرول لاندې شار عزاز کې نیولې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یوه لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نه غوښتل چې نوم یې په راپورونو کې واخیستل سي ویلي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي عواد د هغې میړه او د هغې نور پرون د هغوی له 15 ماشومانو سره په داسې وخت کې ونیول سول چې په یوه ټریلر کې اوسېدل. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول د خور د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر هم مزرت غواړم د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول کېدل د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی دی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. ابوبکر البغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 16 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلیب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
خبرنامه لزادی رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په یو ریپورت کې به واوري چې په چین کې د بین الافغاني خبرو زندیدلې غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت په ګډون جوړیږي. د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال وایي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست تقریبا نهایي کړی.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او سولو ته به د منلو وړ وي.
افغان څېړونکي ډاکټر عبدالباقی امین سره به مرکه ولرو چې وایي دا خده چې د چین په غونډه کې برخه اخیستونکي پلاوی افغان شموله وي، خو باید داسې کسان پکې وي چې له طالبانو سره د تفاهم ژبه ولري.
خو موږ ته داسې کسان وي چې په یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري.
بشپړه مرکه به ورسره واورو. کابل ورسپانو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورې چې کابل لا هم د شکسته بندانو د تود بازار شاهد دی.
دو ورځې کېږي چې د لاسې وتلی و ما څو دپې نور خلک هم راوستلي دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما راوستل ده.
په نورو رپورټونو سربیره به دا هم واورئ چې ترکیه وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خورې نیولې. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي. ولسمشر ماڼۍ وایي تازه تیر ماښام افغان ولسمشر د دغې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره هم خبرې کړي. که څه هم افغان حکومت د دغې غونډې د نیټې په اړه څه نه وایي، خو وړاندې د ملي امنیت د شورا سلاحکار حمدالله محب ویلي و چې دا غونډه به د جمهور ریاست د انتخاباتو له لومړنیو پایلو وروسته جوړه شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې د اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال وایي دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د حزابو د استازو نمونه ایزای شوي دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکړ چې دا به یو ټولیز لیست وي.
دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به.
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته اعلان کړي.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار حمدالله محب ویلي و چې د چین بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته جوړه شي. ټاکل شوی چې 9 ورځې وروسته د روان لمریز عقرب میاشتې په 23مه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه 13 ورځې ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې خبرې کړې. له ارګا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړېدونکې ناستې د دوشنبه په ورځ ناوخته خبرې وکړې. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیې په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا بد څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. ټاکل شوې وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام چې ترې ومورېدل، افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې ګډون کوي. په دې رپورت کې مودام واورېدل چې د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست هم نهایي کړی دی. یو شمېر شنونکي وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي. د دوی له قوله د خبرو محتوا کې باید داسې مسایل راونغاړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاور تریخوالي کمېدو ته وهڅوي. زما بل همکار امید زهیر مل په همدې اړه د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا چین په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د تضمین یوه سرچینه ده؟
چین خو د افغانستان د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او د دوی په منفعت باندې هم دی. ځکه په افغانستان کې چې امنیت نه وي نو دوی د هغې نه په ډېرو خواوو کې متضرر کېږي. خو دا چې دوی چین د افغانستان په قضیه کې څه کولی شي، امریکایان ډېر چین ته د دې اجازه نه ورکوي د افغانستان په قضیه کې مداخله وکوي. د همدې په خاطر دی چې چین سره د دې هڅه یې کړې د روسیې سره او د پاکستان سره مختلفو لارو چې افغانستان قضیه په متن کې درست شکل سره داخل شي، خو په هغه شکل سره چې باید وي هغه رنګه دوی دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې چین ته زیات انداز پورې د منځګړیتوب رول په خپل شکل سره ادا کوي شي.
اوس ډاکټر صاحب، د سولې د دغه یوي حادثه چې چین پیل کړی دی او برخه طالبان هم دي، اوس طالبان به ومني چې د چین منځګړیتوب د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره چې حد اقل تاوتریخوالي راکم شي او چین د منځګړي په توګه باندې ومني؟
د موضوعاتو د محتوا د خبرو په اکله خو به ډېر رول ادا نه شي کوي، خو یو ښه میزبان او د چې ال د پيو میز باندې ټول اطراف سره راټول شي دغه رول ښه ادا کوي شي. ځکه چین د افغانستان حکومت سره هم نیک روابط لري، د طالبان سره هم روابط لري، او دوی پاکستان سره هم روابط لري، روسیې سره، د منطقې ټولو ملکونو سره. نو چین سره اطراف هغه اطراف په افغانستان کې یو د بل سره جنګ کوي، هغه ورسره حساسیت نه لري غیر د امریکایانو. نو د افغانان او د بین افغاني تفاهم لپاره مناسب ځای جوړی دی.
د خبرو محتوا هم یو اساسي برخه ده. اوس ساسي له نظر چین چې د دې غونډې کوربه دی، کوم موضوعات ورته ډیر اهمیت لري چې د دې غونډې هغه محتوا پر اوسرخي او یا ورته په ځای ورکړل شي؟
افغانان مختلف اطراف ټول د دې مایل ورسره نشته چې میزبان ملک د مذاکراتو په اجنډا کې نقش ولري او نقش ولري. او زه فکر کوم چینایان هم دا درک کوي او په دې کې به ډېره مداخله وکړي. کوم شی چې په کار دی اجنډا د سم تشکیل پیسه کې ده چې د مجالس مفید جوړ شي، کار داده چې اجنډا ورته دقیقه جوړ شي او هغه مجالس بیا د عزیز دپاره افغانان چې کله سره کینی د دې مجالس د مدیریت دپاره بیا مناسب داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې هغه موضوع اجنډا کې هغه په عقله نظرونه سره لم شي. زه فکر کوم چې په چین کې دغه مذاکرات شي چې په دې کې احزاب او مدني ټولنه او طالبان او د حکومت استازي د ټول الټراتول شي او د افغانستان د طبیعي بمبست نه د وتلو مسله سره مطرح کړي چې هغه اساسي مشکلات شي د افغانستان په جنګ کې شته. خارجیان مثلا یو برخه خو افغانان خپلمنځ کې چې د نظام د جوړښت ریسرچ او د افغانستان د آینده په اړه متفاوت نظرونه لري هغه سره مناقشه کړي او دوی هغه نقاط چې په اتفاق دي امر او باسي کوم چې په باندې اختلاف لري هغه هم را بیرون شي چې بیا په آینده مجالس کې دغه متابعت وشي. زه فکر کوم په چین کې که په دغه رنګ مجلس شي نو دا د ټولې د پاره دی.
زما ورسته پښتنه د غپلاوی د تشکیل په اړه باندې ده. د افغانستان حکومت وایي چې یو ټولګډون پلاوی ورته ټاکي. ساسي له نظره د ټولګډون پلاوی د جوړیتول په اړه باید لومړیتوبونه څه وي او څه ډول یو پلاوی د غونډې ته ورولېږل شي؟
خو په دې نظریم چې دا پلاوی چې لیږل کیږي دا د افغانانو مختلف موجودیتونه په هغه کې وي، خو منتها داسې کسان وي چې تیوانده پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري. داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مواقف او موضعګانې داسې ورته واده شي چې دینه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دا قاصد د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سرمو د چین په جوړیدونکي بین الافغانی خبرو مرکه واوریده او د نظر مو واوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانی دروري.
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هم د لړمانو د روزنې او لا ورنه د زهرو حاصلاتو اخیستلو فارم جوړ شو. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه فارم شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د هلمند د کرنې په ریاست کې د پلان او پروګرامونو د همغږي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمانو روزلو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولي دي.
ښاغلی قلموایي هڅه کیږي چې د فارم د لړمانو شمیر 1500 ته لوړ کړي چې په شپږو میاشتو کې به له ټولو لړمانو 300 ګرامه زهر واخیستل سي. د ښاغلي قلم په خبره په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام زهرو بیا له 1 میلیون ډالرو لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د لړمانو د روزنې او ورڅخه د زهرو د اخیستو فارم جوړ شوی و. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کرنیزو محصولاتو د جغرافیایي نښو د سیستم جوړونې کارونه پیل کړي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته پلان شوی چې دمګړې یوازې په هرات ولایت کې پلی شوی او په راتلونکي کې به نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. د ښاغلي رستمی په خبره په لومړي سر کې به یوازې زعفران او جلغوزي نښه کیږي او په راتلونکي کې به دغه شان نور کرنیز محصولات هم تر پوښښ لاندې راولي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د جغرافیې نښو د سیستم په پلي کېدو سره نور هیوادونه نسي کولی د افغانستان کرنیز محصولات په خپل نوم صادر کړي، او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 88 افغانۍ 14 پوله، 1 سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 6 پوله، 1 اروپایي یورو 88 افغانۍ 6 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 6 افغانۍ 95 پوله، 1 هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 496 افغانۍ.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خوري نیولی. د ترکیه او چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی، را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د البغدادي خور چیرې نیول شوی؟
مله ان صاحب، ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د مشر خور د نیولو خبر ورکړی او ویلي چې هغه د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې آزاز ښار کې نیول شوی ده. رویترز او اسوشیټد پرس خبري اژانسونه د یوه جګپوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغه میړه او انګور پرون د پرون د نومبر په 4مه یعنی پرون دوشنبه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یوه ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډېر معلومات نشته ځکه چې هغه ډېره مشهوره نه وه، خو ترکي چارواکي وایي چې ښایي مهم استخباراتي معلومات ورڅخه ترلاسه شي.
د البغدادي د خور نیول کېدل ولې مهم بلل شوی؟
لکه څنګه چې همدغه چارواکي ویلي دي، دغه ترکی چارواکي چې لویدیځو خبري اژانسونو ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي دي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې ده چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فهرالدین التون هم د هغې نیول استایلی او هغه د تروریزم پر وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی. مونږ او تاسو پوهیږو چې ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې عملیات پوځي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو یو هدف هم دا ده چې دغه سیمه له ترهګرو او دغه راز کورد ملیشا ځواکونو څخه چې ترکیه د کردستان د پی کی کی ګوندې وڅانګه بولي پاک کړي او خوندي سیمه رامنځته کړي او هغه شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال چې ترکیه ورته په خپله خاوره کې پناه ورکړي کولی شي د دغو کډوالو شاوخوا 2 میلیونه په دغه امن سیمه کې ځای په ځای کړي. البته بغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 6 یعنی 13 میاشت د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. د دغه قریشي په اړه هم ډیر معلومات نشته سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې پر ډېرې برخې کنټرول له لاسه کړی خو دغه ډله بیا هم یو امنیتي ګواښ ګڼل کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو نوریاس نوري وو چې د ترکیې د چارواکو لاغه څرګندونو خبر کړو چې وایي د سوریې په هغه سیمه کې چې د دوی په ولکه کې ده دوی د داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور نیولی.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ترکیه او سوریه بیرته افغانستان ته راګرځو کابل ته ځو. په کابل کې سره د دې چې وس د روغتیایي خدمتونو لمن پراخه شوې ده خو لا هم دغلته د هډوکو د جوړونکو شکسته بندانو بازار تود دی. ځینې ته د مالي ستونزو له امله دغه کړنلاره خخکاري او ځینې په دې باور دي چې دغه دودیزه درملنه غوره ده. شکسته بندان وایي د دوی کار سمه ورزانه دی. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورټ کې واورو.
نصر الله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکسته بند ته راوستې ده.
تقریبا دا 3.5 کاله نه ده. 2 ورځې کېږي چې دا لاس وتلی و. ما څو د پی نور خلک مروستلی دي خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي ده کاروزګار نشته ډېر نتیجه ورکړې ده په دې خاطر ما راوستل ده.
یو بل چې امسا په لاس شکسته بند ته راغلی له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي.
زه له کوره په لرګیو د خپل دوست په مرسته تر دې ځای راغلی یم خو چې په خیره وتړله اوس ښه ده او د دوست او لرګي پرته کور ته ځم.
د کابل ښار په کافروشي کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندي ورته له نیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغه شکسته بندانو لړلې غلام عباس ازادي راډیو ته وایي
دغه تبابت مختلف نیکونو په میراث را پاتې ده. په خوا ډاکټر نه وو د ځینو خلکو بچي وګول وې ده ورته په ځای کوله به مو په خبه مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکټر کار وي بیا یې ډاکټر ته لیږو. که غوښه یې شلیدلې وي پړسوب ولري ګزاري خوړلې وي دا کار موږ په ښه توګه پر مخ وړی شو.
د کافروشی د کوسی یو مشهور شکسته بند خان آقا وای په ډیرو لږو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له 0 افغانیو تر 1.5 زرو افغانیو پرې لګښت راځي. موږ دلته د ګزار خوړلي او هډوکي ختلي درملنه په 500 یا 100 افغانیو کوو.
خو د هډوکو د ناروغۍ متخصصین دغه تبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یوه تېروتنه بولي. د اورتوپیدي او متخصص عتیق الله امرخیل وایي
شکسته بندي ډېر یو پخوانی یا سنتي طرز د تبابت ده. د بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي. لکه اوس هم موږ په پخواني ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوي کوو. دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه هم په 12 او 11 پیړۍ کې ژوند کوو.
حکومت کسان چې شکسته بندانو ته ورزی وای له مجبوریت ورزی ځکه درملنه د روختون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کیږي. خان محمد سیند ازادي رادیو کابل.
اوس رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپانو ته کتنه کوي.
اصلاح دولتی ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، دا ځل د انتخاباتو د پایلو ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او لیکي د پایلو د اعلان چمتووالي ته کارونه پڅ روان دي. د لیکوال په اند ممکن د رایو د پایلو دوهم مهال ویش هم ناقص شي، چې دا مسله خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې کمیسیون د په انتخاباتو کې د خلکو د باور او شفافیت لپاره هر څومره چې ژر کیږي خپل کارونه چټک او په خپل وخت، یعنی د عقرب په درویشتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکي، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د نفوس په کچه 15% کې و. د لیکوال په باور اوس پوښتنه پیدا کیږي چې خلکو هغه هیوادنۍ مسولیت ادا کړی کوم چې لري او کنه. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکي، دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې 15% خلک په ولسواکۍ باور لري او بس. کابل چاپ یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع ضروري ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم او د اهمیت وړ ده. د لیکوال په باور له بده مرغه چې له ملي او نړیوال اجماع سره سره په ګاونډ او سیمه کې یو شمیر لوري شته چې په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مخالفت کوي.
او سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ پاړه یو موضوع. سیاسي شنونکي وایي اسلام آباد پر هر هغه ممکنه لار زی چې د هیواد ګټه تضمینولای شي، حتی که د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او ډیپلوماټیک مقررات ماتول هم وي. د خبره انتظار خادم دغه پوښتنې په ځواب کې کړي چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د دې هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر په اسلام آباد کې ور وغوښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د یو بل هیواد د ډیپلوماټ احضارول غیر معمول کار و نه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماټیک عمل بولي. فریبا ظاهر له ښاغلی خادم سره مرکه کړي.
په ټول دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشر غوښتل دي، هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څو سترې نښې پټولی چې فوز د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ایسای بیا د فوز هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلا فوز نه دی غوښتی، ایسای نه غوښتی بلکې فوز غوښتی، دا اصلا باجوا غوښتلې. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي، تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویم اساسي مسله دې ته ولی شي چې حکومت د حکومت منځ، یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلانونه چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش وړاندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسرهوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دوی ته ولی شي چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي، په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. څلورم مسله د بهرنیو چارو وزارت خبرې د بهرنیو چارو وزارت سره تو هغوی وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. ځکه تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې غوښتې دي، څه ورسره وختي دي، څه رقم چلند ورسره کړی دی. ول تر ډېره حده پورې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې، یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې، چاهي پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي. دوی پر بدبدار مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان قرآن باندې هر هغه اقدام وکړي چې
هغه کوي، یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم سر یو مسله په خپل پاکستان همدا ادا کړی و چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ کېدو د کبله دوی خپل قنصلګری وتړله. دا مسله کچېری دوام کوي، ساس په نظر دغه اړیکې کم ځای ته به اخر ورسیږي؟
کچېری ته ایسای سفر کوي چې ایسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې وغوښتي چې د دوی ډیپلوماټان خطر دی. د دې ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دوی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر وغواړي او له هغوی پوښتنې درلودي نه کېدې کولی شي چې بهرنیو چارو وزارت له چینله زموږ سفیر وغواړي. نو که دغسې حالت وي چې پاکستان نه پاکستان هغه کوم اصول کم عرفون چې دي هغه امریکۍ نه زموږ حقوق تر پښو لاندې کوي، تر ډېره حده پورې په جدیت باندې یا په خشن ډول باندې د خپلو منافعو د تحقق لپاره کار کوي، نو دا به نور څه ونه کړي بلکې یوازې د دغه دوو هېوادونو تر منځ چې کوم رابطه دا وار د مخه ډېره تیاره ده، دا به نور هم تیاره شي، نور به هم خرابه شي.
دوستانو له انتظار خادم سره چې د نړیوالو سیاسي چارو شنون کې د تاسو په ورستۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر راپورته شوی ډیپلوماټیک کړکیچ مرکه واوریده. اوس هم فرشته جلال زئی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړی.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر په چین کې پر داسې وی غونډې خبرې کړې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې. د افغانستان د جمهور رئیس یو ویان د وخان مینپال نن سهار د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د یو ټول شموله پلاوی په جوړولو کار کوي. دا چې په چین کې به د بین الافغاني خبرو لپاره غونډه څو وخت جوړ شي نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې پېښمیر ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوې دي. په اسلام آباد کې نن شپږمه ورځ ده چې د حکومت پر ضد لاریونونه روان دي. دغه لاریونونه د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند په مشرۍ پیل شوې دي او د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. هغوی ټینګار کوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان باید له دندې لرې شي. او ترکیه ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده. ترکیه او چارواکي ویلي چې د دې لنیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. یو ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي دي چې هغه په سوریه کې نیول شوی.
دوستانو خبرونه مولا زاده ای رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې خبر شوی خبرونه او خبری مطالب که غواړئ په تفصیل ولولئ ازادي رادیو ډاٹ کام چې موږ به پانه دا ورته ورتلای شي. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. روغتیا د ژوند شتمنی وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، با برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. ما وگمه جبرخیل هستم، میزبان شما در این برنامه. برنامه این هفته صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته به امراض مو که شامل ریزش مو نیست می شود. در این برنامه دکتر سب میوند حبیب متخصص امراض جلدی را هم با خود داریم، اما قبل از این که صحبت ها را با دکتر سب آغاز کنیم یک گزارش کوتاه را در رابطه با امراض مو میشنویم. موها از جمله اعضای بدن هستند که همیشه در معرض عوامل بیرونی و محیطی قرار دارند. همین امر باعث می شود که بیماری های شایع مو را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب رسیدن به موها و ریزش آنها شود. در کنار تغذیه و عوامل وراثتی، بیماری های نیز وجود دارند که رشد موها را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث از بین رفتن آنها می شود. ممکن است افراد در اثر رژیم های غذایی برای لاغری باعث شوند تا مواد معدنی مورد نیاز رشد مو به موها نرسیده و درد سر ساز شود. مو مشکلات و امراض گوناگون دارد که شایع ترین آنها موخوره است. یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن موخوره خشکی موها می باشد. از قسمت نوک مو شکافی ایجاد شده و تار مو را به دو یا چند تار نازکتر تقسیم می کند. اغلب مشاهده می شود که در نواحی دچار موخوره موها کمرنگتر و شکننده تر هستند.
اگر فرد موی خود را با شانه فرد دیگری که مبتلا به مخوره از شانه کند، پس از مدتی دچار مخوره می شود. افرادی که دچار بیماری های گوارشی هستند نیست، به دلیل اینکه به خوبی نمی توانند مواد غذایی و ویتامین ها را هضم و جذب کنند، بیشتر در معرض ابتلا به مخوره قرار دارند. اینکه مخوره چگونه قابل تداوی است، دکتر وکیل احمد پروانی، متخصص امراض جلدی، می گوید.
به اصطلاح طبی به نام تریکورکسس میندوزا میگیم که میتونه قسمی باشه، میتونه که تام باشه، یعنی در قسمتهای نهایت آخری موی صورت بگیره، یا میتونه در قسمتهای وسط موی صورت بگیره. این از باعث ششتن زیاد ریکرنس واشنگ میگیم، ششتنهای زیاد، استفاده از صابونهای زیاد، همچنین از هیتنگ یا ماشینهایی که برای موی خشککن استفاده میشه از این زیاد استفاده شوه. همچنین میتونه بعضی کاندیشنرها و بعضی تغییر شکل موی، یعنی موی ها تغییر وضعیت بتانه از مایلی که داره و اصول تدویر میتونه که تغییر مایل هم شود. و همچنین میتونه به اثر بعضی چیزای آویتامینوزا یا فستان ویتامین ها میتونه هم امین آدسه به وجود بیاره. که البته این تمام برطرف نمودن عواملی که من ذکر کردم، اسباب ذکر کردم، میتونه که امین حالت از بین بره. همچنین اگر موی ها بسیار خشک باشه، بسیار موی ها شکننی باشه، میتونه از روغنه هایی که روغنه مایی است، روغنه مایی یا روغنه زیتون، روغنه بادام باشه، هم میتونه که به صورت متقطعی، یعنی هر روز میتونه که موی نرم نگاه کنه و شکننگان موی جلوگیری شده.
یکی دیگر از امراض شایع مو شورای سر است. شورای سر به پوسته های نازک روی سطح سر گفته می شود که امکان دارد همراه با خارش و یا قرمزی روی پوست سر باشد. تغذیه رعایت نکردن نظافت، دما و رطوبت، استرس و فشار، میزان چربی پوست از جمله مواردی هستند که باعث ایجاد شورای سر می شوند. اما اینکه آیا شورای سر باعث ریزش مو می شود یا خیر، دکتر وکیل احمد پروانی، متخصص امراض جلدی، با رادیو آزادی چنین گفت.
بوری در مفایتس یک اگزیمای شکل اندوجین است، در شکل داخلی است که به صورت دائمی می باشد. یک الرژی یا اگزیما است که باید به صورت متداوم تداوی شود. و یک نوشت دوسته که سر میتونه به صورت چر با وجود بیاد، میتونه به صورت خشک هم با وجود بیاد، به دام برفت میگیم و دوسته های سفید پراگنده در سر موجود میشه که حقیقیت در قسمت های نوایی شانه و گردن و همیشه میریزه و
ریزش مو یکی از شایع ترین بیماری های مو است که در واقع نوع اختلال است که باعث می شود مو از جای خود کنده شود و بریزد. ریزش مو باعث از بین رفتن بسیاری از کارکردهای بیولوژیکی مو مانند محافظت از پوست در برابر نور آفتاب می شود. همچنین از لحاظ عاطفی و روانشناسی ریزش مو روی فرد تاثیر منفی دارد.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
باز هم خوش آمدید. برنامه صحت سرمایه زندگی است که به مشکلات ناشی از امراض مو اختصاص شده. شما هم اگر با کدام مریضی مو دچار هستید و یا سوالی دارید، می توانید همین اکنون تماس گرفته و با دکتر صاحب شریک سازید. شماره های تماس برنامه است 0799-2340 و 0700-722-755. دوستانو دیرو بخی چی از تل دغش میری په پختو و یمن او پدری می هم تستویل کستون زوانو بخنه غواړم. من سره په استودیو کې ډاکټر سپ میوند حبیب ده چې ورته خراغلاست و یما شما خوش اومدین به برنامه. و د ابتدا اگر معلومات عمومی در رابطه به عوامل ریزش مو به شنوندگان دایره کنین.
تشکر از شما. اولا سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب در مجموع مبحث ریزش مو یک مبحث نسبتاً وسیع است. تقریبا اگر بگویم تمام امراض مو از طرف مردمان به شکل موی ریزی به اصطلاح حکایت میشه. بنانی بسیار یک بحث وسیع، هر کدام اشکال خود داره، داره عوامل متفاوت است، در سنین متفاوت اشکال مختلف از این میتونه دیده شوه، هر کدام از اینا فرق میکنه. در مجموع در ابتدا یک چیز میخوایم بگویم، ریزش موی خب چیزی است که تقریبا هر کس از او شاکی است، به این معنا که او میتونه یک علت فیزیولوژیک داشته باشه که روزانه ما به طور طبیعی 50 تا 100 تا موی از دست میتیم که مویا دوباره توسط مویای تازه جایگزین میشه. به این معنا که موی ما کس یک طول عمر ثابت داره، نظر به ژنتیک و نژاد هر کس فرق میکنه، حدودا از 3 سال گرفته تا 5 سال شاید یک تار موی عمر کنه. زمانی که این دوره پوره میشه، ارتباط امو فولیکول امو موی امرای فولیکول موی قطع میشه، موی تازه از جرشت میکنه و شکل میخانیکی موی بیرون میکشه که روزانه همین سبب میشه که ما روز 50 تا 100 تار موی از دست بتیم که بعضی ها را امی نگران و به تشویش میسازه. حتی مویشان نرمال است، بارها ما دیدیم تا شخصی مریضا پیش ما هم که مراجعه کرده خب شاکیستن که موی ما بسیار میره، در حالی که ما میبینیم موی از اونا کاملا سالم است. این حد کاملا سالم است، باقی از او مربوط به بعض امراض به خصوص میشه، میتون امراض جلدی باشه یا امراض خود موی باشه و بعض اشکال بسیار عام موی ریزی که ما کوشش خواد کردیم که دلابلای برنامه روی از اونا تماس بگیریم. باز
بله بله تشکر بسیار زیاد. دوستانو کتاسی هم که مستون زلری د ویختانو په اړه باندې ستاسو ویختان تو یګې نو هم د اوس سره استودیو کې ډاکټر میوند حبیب د جلدی ناروغي او د پوستکي د ناروغي متخصص را سره ده، نو خپل پوښتنی موږ سره شریکول شي او د تلیفون شمیرې مې تاسو ته ویلې او یو ځل بیا هم تاسو ته د خبرونې په لړ کې وایم. خو اوس به ورشو اړیکې ته چې څوک لکم ځای ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین جان شما جور؟
و علیکم السلام، خوش اومدین به برنامه. نامتون چی است و از کجا تماس گرفتین؟
سلام عرض زنده باشین. سلام با دکتر سه با تمام دوستان که شنونده آزادی فم هستن. پروان با شما هم کلام.
بفرمایین در رابطه با امراض مو اگر کدام مشکلی دارید یا کدام سوالی مطرح کنین.
من درست است دکتر سه محترم، بخشی باشه که با شما سوال داشتیم. دیگری است که موی از ما مشکل ما زیاد است، این پشت سر کس رشد زیاد است، پیش روی روز به روز کم شده میره و بیشتر نمیشه، از ضعیف بیشتر است. و رای حل از چی است که ما داشته باشیم؟ در چنار قدر دوایی گفتن، صابونی گفتن، شامپو استفاده درست کردیم اما نتیجه درست نگرفتیم و ضرر بیشتر هم کردیم، چرا که موی روز به روز ضعیف شده میره و بیشتر میشه.
چند سال هستین برادر شما؟
در طول 25 باشم دیگه زیادتر.
و چه وقت شد از این مشکلتان؟
و از این مشکل ما تقریبا یک سال میشه دیگه.
تو حجم مویتان کم شده نسبت به سابقه؟ تو سال به سال متوجه شدین که مویتان کم شده باشه؟ قسمت فرق
موی داشتم که بسیار زیاد بود، رشدش هم خوب بود، قوی موی هم بیشتر معلوم میشد که قوی هست، قوی بدنش خوب معلوم میشد، اما تغییرات زیاد آمده و بخی موی نازک هم شده.
پیش دکتر خونه رفتین کدام وقتی؟
بله؟
پیش دکتر خونه رفتین، تداوی نکردین؟
با دکتر مراجعه نکردیم اما گفتیم که این شامپو فایده داره، این دواره بکو فایده داره، خینه فایده داره، این فایده داره، مگم کدام تغییرات. حال خود تو یک گپ از دکتر سه مخترم پیش دکتر سایبان و حال اگه کامبرین در پروان هستیم دکتر مو نیست اما که در این باره معلومات بتبا ما
میشه برادر صحبت های مرا بشنوین، خیلی من برتان معلومات میدم از طریق رادیو.
باز اگر خودت هم از فرمان باشی آدرس تا باز بگم ما بیاییم پیش خود.
خیر باشه برادر،
بعد از برنامه زنگ بزنین انشالله آدرس برتان میتیم.
برادر ما اسمشان هم نف و بیدم چی گفتن؟
خب
یک بیپ صدا آمد از ولایت پروان در تماس شده بودن، گفتن 25 سال عمر داریم. خب سوالشان خب سوال خوب بود، ما میخواستیم روی همین موضوع تماس هم داشته باشیم در لابلای برنامه، چون یکی از اشکال بسیار عمده و بسیار عام موی ریزی اینمی شکل است که برادر ما حکایت کرد، که به اصطلاح طبی به نام اندروژینیک الوپسیا میگن، که میتونه نزد خانم ها یا نزد مردای پیدا شوه. معمولا تیپ از این نوع موی ریزی قسمی است که از دو طرف و پشت سر مویا قوی میباشه، قسمت فرق سر یا قسمت پیشانی اینجا موی ضعیف میشه یا مکمل ایساحه به تاسی مواجه شوه. عامل از این اکثرا یک بیز مساید ژنتیک است، به این معنا که همی آخذای موی دمو قسمت یک نوع آخذه داره، فولیکول موی دمو قسمت عینا مثل هاین روباوری زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، اینجا می
هورمون است به نام هورمون، یک هورمون جنسی است به نام تستوسترون، را جذب میکنه، به شکل فعالتر تبدیل میکنه، فولیکول آیستا آیستا تخریب میکنه و به مرور زمان موی ضعیف میشه، کم رنگ میشه و آیستا آیستا میریزه و کم میشه. بعضی ها می سوال هم میکنن که چرا از بغلا و پشتر ما موی نمیره، تنها فرق سر، این بنابر موجودیت همی آخذاست. متاسفانه این آخذا صرف در اون موقعیت قرار میگیره و در دیگه ساعات بغلا و پشت سر نمیباشه، به می خاطر قسمت ها رشدش موی زیادتر میمونه و بالا کم میباشه. مسئله سن از اینا گفتن در حدود 25 است و معمولا این تیپ موی ریزی ها سن 20 تا 25 زیاد شدید می باشه و معمولا شروع از سن 20 است و سال به سال فرد متوجه میشه که موی از او باریک و کم رنگ شده میره و حجم خود از دست میده. این یک پروسه نسبتا دوامدار است، بعضا در سن 30 تا 33 توقف میکنه، کم میشه ریزش. اگر موی بانه مثلا کسی اگر بسیار شدید مصابی حالت باشه ممکن نزد از او سبب تاسی شود. یعنی یک پروسه دوامدار است. مسئله شامپو را اینا گفتن، یک تعداد شامپو را ما میبینیم بسیار زیاد در بازار هم تبلیغ میشه و قیمت های بسیار بلند دوره بالای مراجعین یا مشتری ها و مفروشن. یک چیز هم میخواییم بگویم که شامپو تاثیر مستقیم در قسمت رشد مویی نداره، چون هیچ وقت به پوست سر نفوذ نمی کنه. مویی که ما به اصطلاح در سر خود میبینیم یک جسم مرده است، در قسمت زنده ازی در داخل جلد است که از طریق خون تغذیه میشه و دوایی که بر از او به اصطلاح تولید شده و که دکترها تجویز میکنن او میخانیکت داره که ناموجه خود میرسانه، شامپو جا نمیرسه و نباید هم برسه، چون او مواد تیزابی و قلبی اکثرن باعث تخریب فولیکول میشه. بنان توصیه ما ایست که بالای شامپوها اینا پیسه زیاد نتن و چیزی را مثلا به گفته دوستشان یا بعض تبلیغات تجارتی که میشه فریب ازیر نخورن و شامپوهای قیمتی نخرن. رای حل برادر محترمی است که شما نزد یک دکتر جلدی مراجعه کنین و این یک قسمی که بر شما گفتم یک پروسه دوامدار است، تداوی ازی ممکن بسیار زمان بگیره. بعض دوای موضعی داره که شما او را باز قطع نمیکنین، به توصیه دکتر صاحب او را ادامه میدین، موی شما حفظ میشه تا حدی از حالت تغییر میکنه، قوی تر میشه.
بله تشکر دکتر صاحب. شما در مورد شامپو گفتین که بالای از طریق پوست نمیتونه شامپو داخل موی شه یا با موی تاثیر مستقیم داشته باشه. همچنان مردم از روغن های موی استفاده میکنن، روغن های گوناگون، اونا هم همین رقم هستن؟
روغن هم دقیقاً عین مسئله را داره. در مجموع مواد آرایشی و شکل دهنده و شوینده که برای موی استفاده میشه، همه از اینا خاصیتشان نیست که کیفیت موی به اصطلاح بهتر بسازن. اگر اینا دیگه کدام فایده به موی ندارن، کیفیت ظاهری موی فعلا که از اصطلاح میره خوب میکنه، تو نیست که بنیه موی تغییر بده، اما میتونه در عین زمان اگر کیفیتش خوب نباشه سبب آسیب هم به موی شه. اما یا آسیب هم خوشبختانه موقتی است، میتونه سبب موی خورش هم، میتونه سبب
نه تمامشون ظاهری استن به بی خورشی موی کدام تاثیر نداره.
دقیقاً، چون یا نفوذ نمیکنن به فولیکول موی، به او خاطر یا تو تاثیر خاص نداره. صرف بعض نکات را که ما میخوایم در مورد روغن ها بگویم، کوشش کنه دوستان ما روغن که استفاده میکنن روغن های منحل دواب باشه. یعنی وقتی که اینا میشوین احساس چربی دیگه در سر خود نکنن، چون یک میخانیکت ایدار زمانی که روغن زیاد در سر مانه توسط شوهای آفتاب دبن شما دیدین یک جایی چرب کنین بیشتر گرمی جذب میکنه، همین حرارت میتونه به فولیکول موی آسیب بزنه. و یک مسئله دیگه را که بسیاری جوان ها تشویش داره استفاده مثلا از جل و تافت و روغن یاک هست، این هم میتونه به شکل دائمی موی آسیب بزنه. اونا مثلا میگه من جل موی مزدم بعد از سرم تاس شدی، سبب تاسی نمیشه. بعض وقتا حتی ما دیدیم متا در رسانه ها بعض دکترهای ما متاسفانه مثلا به مردم توصیه میکنه که موی تنفس نمیتونه، اصلا موی دستگاه تنفسی نداره و وظیفهش هم تنفس کردن نیست. موی یک قسمت زنده که داره که در جلد غرس است و از طریق خون تغذیه میشه، اکسیژن هم از اون طریق میگیره، یعنی این مواد هیچ کدامش میتونه سبب توسین از دزونا شوه، اما میتونه بعض وقت سبب موی خوره شکستن موی و عصب و سک و بعض مشکلات برشان خلق کنه که البته وقتی رقت کنن دوباره مشکلشان رفع میشه.
بله تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن که میریم سراغ از اینا. بله. السلام علیکم.
السلام علیکم و بخیر سلامت هست استاد درون ملمر یک هلی. السلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسی بخیر رغلی خبرونی تاسی تاس نوم چه دید کوم زینم اړی کنی ولی
خوشاله استاد نجیب الله مد کلن
نجیب
الله کنار نمیره بانی خواهد مخصوصا یا دا خطو مشکل ده تاسو خواهد در پروگرام ده دا گوستم از مخصوصا ده اومد تقریبا تلیر شکاله ده او ختمی دسی دا ختمی سپین اقا پتخشانه که او بیخی که اون چی کلون ده رتی که لاس بوتی با هم با دسی که من تقریبا در لاس می ده دفتر و مکمل ده که ده باره که دا کسیم از ما وقتان ده کسیم مشوره ده که یه تغییراتو که دکم داتس دا بیر لاله ما دکتران تا لاله ما و دغه بیر دغه نکوی لیلاجی نه چه شاپوگانه و تابونونه و بیر دغه نکوی مرگ لغه ایت دغه نکوی خبره نکوی
احسان
میختان ده کمشه ویده او رو را
او اقامه کمیږي دا بس او بالکل اقامه کمیږي زم شهر د خید دا پساده ګنجان شو دا ګنجان دا څنګه ګنجان
اها سم ده تاسو په تمه اوسئ
صحیح
ما نه دا جواب پخته کړه د پاتې کې نه
صحیح ده صحیح ده ان شاء الله
مهرباني
وکړئ تاسو نجیب الله د کونړ ده اسالي رښت کال د کچ عمر لري دوی هم تقریبا عینن مشابه بل ورور چې پروان تماس نیولې وو د ماغه تکلیف لري هم دغه اندروجینی کلوپسیا ده چې اکثر حالاتو کې مخ تاسو ته په دری کې موبایل چې اکثر دغه کسان چې د سیوختانه توې دل نه خصوصا ځوانان چې شکایت کوي نامل هم دغه ده چې دغه اندروجینی کلوپسیا وایي ورته چې دا اکثرا یو جنیتیک منن لري او دغه ویختان او بیخ کې دغه فولیکول کوزین مخصوص اخزي دلته شته ده چې دلته باید نو سیده یو غیر نورمال حالت ده کله چې یو انسان کله چې د سی بلوغ ته رسیږي ځواني کې زین هورمونونه ده چې د باندې نصب شي بیا دغه فولیکول تخریبی او ویختان په مرور د زمان د سی کمیږي دا کسان اکثرا متوجکی کی چې کال په کال دوی ویخته کمیږي د حجم کمیږي او سپکیږي او که تداوی ونی شي احتمال د دشته د چکال په کالم د سه ویختان لار شي او تر دې چې د ښکنلنې پورې د سړی بيخي پک شي قسمی یا ټول سر دا د ترتیبات لري چې د اخزي کوم ځای کده زینو کسان مثلا صرف دغه مخې ځایو کې دغه تند کې واخزه لري زینو کسان از پاس لري او زینو کې د ټول سر کې هم دغه اخزي ده او اکثرا دا سر پاس کې د سه موقعیت لري د اخزي شاوخوا او شاته کوم اخزه چینش تم دل پرال ته ویختان قوی وي ورور لپاره توصیه مې داد چې یو کرات یو جلدی ډاکټر تم راځو کی دوا واخلی او سلا باید وو کی دا جر نتیجه نه ور کی معمولا د ویختانه دوا چده احتمال اند سه درې میاشت لور میاشت وخت نسی تر څو چې غولنۍ نتیجه ور کی او ورستم دوی مجبور ده چې زین موزی د وگانو د چغلک دوامدار استعمال کی زکه چې دوا و دري بیا د باندې ان شاء الله غږی ورسته بیرته د ویختانه تویدل سبب کیږي نو دوی باید لک تداوی کې لک او سلاو کې او جلدی ډاکټر ته نشته نه
مراجعه وکړي او پتا مو سي او د یادولو بل خبره ده چې تاسو ویلي دی باید ډاکټر ته لاړ شي او تداوی دي شروع کړي د دې ترڅنګ چې دوی ډاکټر ته لاړ شي کوم ټکي باید خپل په پام کې ونیسي چې د سکورنی ټکي کوم شته چې د انسان په اختیار کې دی بیا غدي سړی په پام کې ونیسي دغه ام ریزش د مو یا د ویښتانو تاک یا تل دی ودرېږي
زینو شایان چې یو صد سی ویخته باندې رول لري هغه باندې ان شاء الله چې موږ برنامه کې بیا بس کو اوس هم د سی خلاص توګه زوایم یو خوب ډیر مهم ده چې اکثرا ځوانان کې اوس لیدل کېږي نن سبا چې ډیر به خوبي کوي خصنه چا چې مسل ده او درس وای هغه کې ډیر د حالت لیدل کېږي چې د شپې د سی وساته تر 3 ساعت پورې هغه ساتونه خوب به خیات میده چې باید یو کس باید خوب شي انسان لپاره به ضروری ده او بل مسله دغه خوراک دا ډیر مهم شی ده چې نن سبا موږ تاسو خوراک هم ډیر استاندارد نه ده اکثرا مثلا اچا چې بيخي اشتمان ده خوراک وریجې غوخه ده او نور موږ تاسو ډیر د وچ ډوډۍ نه ده شان نه ډیر استفاده کوو که سونه چې رژیم کې د سبزی او میوه ده شان ډیر مصرف شي ډیر ښه ده ټول وجود لپاره ښه ده او ویښتان لپاره هم ښه ده او نور شیان ان شاء الله چې بیا دې باندې
خو په دې برا شو اوس بل لټ شو اوریدون کې ته چې دې څوک دی
السلام علیکم ما فارغم
جورسین تشکر بسیار زیاد شما خوب هستین خوش آمدین به برنامه نامتون چی است از کجا تماس گرفتین
فرغم سلامت محمد فضل هستم از مرکز ولایت لوگر
ما خوش آمدین به برنامه بفرمایین مشکلاتونه در رابطه با مو و ریزش مو مطرح کنید
فرغم تون سلامت دکتر سمیلسم من مو از قسمت بشروت میشه ما دوباره چار میکنم میایم بسیار میره نه اینطور که چی تیلا سنمی
فضل جان چند سال هستین شما؟ تماسشون قطع شد
بله قطع شد اما سنشان معلوم میشد که خوب. هم سن از اون شنونده قبلی ما هستن و معلوم میشه که شنونده تمامشان با همی مشکل دچار هستن
تقریبا ما گفتم که یکی از اشکال بسیار عام شاید 80% افراد از همی شاکی باشن خب ما نتونستیم تاریخچه مکمل از برادر ما بگیریم خب ما اینو میخوایم بگویم که خب اگه برادر ما مثلا احساس میکنه که مویشان کم است کم شده روی سال به سال این شامل هم کاتگوری بالا میشه که پیشتر به دو برادر دیگه ما توصیه خود کردیم که میشم مصابه می اندروجینیک لوپسیا باشه اگر نه که اتر میبینن که مثلا رنگ مویشان درست است و مویشان کم نمیشه قبلا ما در اول برنامه یک چیز اشاره کردم که موی ما ثابت نیست ما حدودا روزانه 50 تا 100 تا موی تا وقتی که ما زنده هستیم میره از دست میتیم که موی نو باید جاگزین ازش موی ها به اصطلاح پیر میشه کنه میشه میرزه به جای زو باید موی نو بیا این همی موی ها معمولا در وقت شانه کردن در شستن در وقت که کسی ماساژ میته سر خود یا با روغن یا چیزی
بله.
در این وقت اینا متوجه میشن در صورتی که اینا متوجه شدن که حجم مویشان کم نمیشه، مویشان نرمال است، این قابل تشویش نیست، اصلا تشویش نکنن، ضرورت هم نیست اینا به دکتر مراجعه کنن. اگر باز میبینن که نسبت به پارسال یا نسبت به سال پیش مویشان کم شده یا در حال کم شدن است و از طرف هم میبینن که مویشان باریک و کم رنگ شده، در این حالت باز بهتر است که اگر فرد پیش یک متخصص جلدی از نزدیک مراجعه کنن.
بسیار خوب، میریم یک شنونده دیگه ما رو برمی‌داریم. السلام علیکم. السلام علیکم. بله بله، شما میشنوین صدای مرا؟ آها، السلام علیکم. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر رقلی؟
بخیر اوسی، دمی خیرین. زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیدان کې یوسیدون کې دا وخت لا غزینه.
آها، نبی ولا زابل خبرونه ته بخیر رقلی. خیر رقلی،
ډیر زیاته مننه. می دی بی ډاکټر سامان کرم ته هم سلام په احترام او ترخنګي همدا پښتنه کوم چې ډاکټر سامان کرم په دې ورسته چې دا شی اورو کله چې وای دی یو کس د سر ویشتان څه وی لبینه تللی خپلې هغه ویشتان دینی ډاکټران متخصص د جوز ډاکټران ورته پوسټ کې لګ نو آیا دا حقیقت لري؟
چه لگه ای ورو رو
بخفتن ورطا لگه ای
خخه سیده سیده ورو رو و پختنم هم داده؟
بله، چه چوک پپوس گوه لگه بی آیا پپوسی که یا او بل اغا دی پوس نه دی سر نه قوات و جذبه اکستلای چی کنه منانه
سیده ورو رو
منانه نبی الله زبلای تاسی پتا ما پاتشی
مخاز ورور نبی الله زبلای زبلنه او ورور دا بالکل حقیقت لري. دا نن سبا ډیر سروشتم کړه دا او خوشبختانه دلته د افغانستان کې مست عملی اجره کیږي کلینیکو کې. دا هیر ترانسپلانټ ورته وایي چې دا یو طریقه ده چې د کې ویختان د سې شانه شاوخانه مونږ دغه برنامه اول کې مو ویل چې دغه ویختان چې دا خزانه لري او اکثرا نه دویږي. تاسو به کتلې وي چې چا چې پکښې وي دا شاوخوا ویختان ټول جوړ ده خو صرف د سپاس نه ویختان زی امغه ویختان یو یو تار د سی مخصوص اله د غسر استل کیږي او بیرته د مخ ته ځای کې کینول کیږي. د سی یو پروسیجر د چلک د طولانی د کېد شي یو ورځ یا دوه ورځې وخت ونیسي او ویختان بیرته وورو را وډه کوي ان د سی نورمال ویختان غوندي. خو د سی د چ دونه چ طبي ویختان ډک ده اغه نه ناراضي خو بیا هم داسې خدد چې او چا چې بیخي پک ده او نور لار د تدوین لري هغه لپاره ډیر د ښه طریقه ده. خو یو مشکل چ لري لک مصرف لک جګ ده او مصارف لري او څنګه تلک مریض هم خود تبان ثقیل پروسیجر ده. مثلا یو کس باندې چې مونږ کار کوي 12 ساعته 14 ساعته کې د شی او ورځ کې هغه باندې کار وشي د کې لیک جنجال لري نور د سدیر خه طریقه ده بیا ورځ هم ده دونه مشکلات نه لري چا چې د سی ویختان نه لري هغه لپاره ډیر ښه مطلوب طریقه ده.
تاسو ډیره ښه خبره یاد کړله د ویختانو کېشت یا په سر کې کېنول دای ولاره ده او بل لاره کوم کسان چې ویختان یې او من نه درې ګډیر زیات زی او بل لار هم نشته د دې لپاره نه دوا تاثیر کوي او نه بلڅه یو بلڅه هم شته د پی آر پی په نامه باندې چې ما اوریدلې دي په دغه اړه باندې تاسو وایست د څونه مناسب عمل ده.
یو مسله ده خب د سه ویختان چې دا هر مریض د سیزان ته غل لري کنه چې کوم تدوی ورته انتخاب کو. مثلا یو مریض ماینات ورته کیږي وګورو چې د سی ویخته شته ده خو صرف د سن لري شوی ده هغه تدوی ورته چې پی آر پی هم یو طریقه ده تدوی ده او چا چې د سی بیخي پکښه وي چې ویختان بیخي په سر نه وي هغه باندې به پی آر پی او دوا د شان تاثیر نه کوي ځکه چې فولیکول غیر فعال ده غیر دنه چې ترانسپلانټ ورته وشي یا کرل وشي ورته او پی آر پی چې ده او تقریبا یو نوې طریقه ده او هغه تاثیر ورکړه
شته ویختان تقویه
کوي خدا تقویه کوي او یو زمیمه وی تدوی د نور تدویګان سره مخ تاسو مو ویل به ان شاء الله چې تدوی برخه کې ورمنده تماس نیسو
ویختان
تدوی چې د لک د ستولانی تدوی غوړي او دایمي نه د تدویګان ورته تر څو چې یو کس تدوی کوي اکثره کسانو شکایت هم داد چې ډاکټر ته لاړل مثلا شپک میاشت یو کال می تدوی وکي ویختان مخ شوی اوس بیرته غورځي بیرته ضعیف شو هم د سده نو پی آر پی مثلا یو کس چې کورسونه پوره کی او څنګه ته د دوا ور سره استعمال کی به ویختان ساتل کیږي. خو پی آر پی خدا تر پر چې موږ تجربه خوده لیدا چا چې د سیاواز د وای استعمال کې پی آر پی ور سره وشي به ګټه زیات ده.
ډیر ښه، په ټوله کې کوم ټکی باید خلک په پام کې ونیسي؟ نارینه، خځې، ځوانان، سپینګری چې د ویښتانو له تویدو مخنیوي وشي.
سو شان چې د یو خود سره د چغه اندروجینیک الپسیا یا غ جنټیک بنا چې لري هغه کنټرول نه د بهر مسله ده امکان د وقایع نشته او صرف وقایع تدوی ده. خو زین الله رشیدشته عام خلک لپاره لپاره او ټول لپاره چې زغوارم مرته وایم یو کافی خوب مخکې اشاره ورته وکړه چې وسات اته ساته زکه چې بدن چې دغه شپې خصوصا شپې خوب ډیر مهم ده هغه وخت کې به ترمیمي یا چې تخریبات شوی دغه به ترمیم شي د خوب وخت کې خوراک لک پام وکي او خدسه متوازن هغه خوړه وخري خصوصا سابه میوه ده شان پکې وایته وسی بل مسله چې دغه رژیمونه ده چې اوس ډیر د سیم شوی د خصوصا خويند کې دوی لک باید توجه وکړي د سجر وزن کمونه کې کډ جر وزن کم کې دوی غذایی مواد کموال ته به مواجه کې کېد چې وختانه خراب شي بل مسله چې ډیر مهم ده خزو کې چې دل لیدل د مریضانو کې ډیر د اکثرا عادت لري چې وختان ډیر کلک تړي دا مې حالت رامنځته راولي چې پورته ټریکشن لوبچا وي چې د کوم بیا دایمي لپاره وختان زی د کوم لک باید خصوصا خزو ډیر باید هغه وکي توجه وکړي چې ډیر د وختان کلک مونږ تړي لک سست پریدي او بل مسله ځوانانو کې چې ډیر د هم شوی ده د نن سبا چې ورزش کوي خصوصا د بادي بلډینګ د شیانو کې زینو مواد د سپلیمنټونه چې پروتین په نامه بازار ته راځي دا هم ډیر بد تاثیر لري وختل لپاره وجود تم زیان لري او دا د سبب ګرځي چې دغه وختانو فولیکول چې د هغه تروفي وکي یا لمنځه لار شي ورو دا هم کېدای شي چې لامل وګرځي نو دا ګټه کې د اسکاټه مراتب کې د خدای چې سلام وختانو
ډیر زیات مننه ډاکټر سیف چې تاسو دې خبرونه ترغلې ګډون مو وکړ او د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ویلي نو دوستانو د خبرونه اوس په همدې ځای پای ته رسو تر بیا او بلې خبرونه چې بیا به هم ستاسو خدمت ترشو نو تاسو په مهربانه خدای سپارم الله مو ملشه.